السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د پېښور پولیسو تایید کړ چې د دوی درې ملیشه سرتیری په نننی ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر میا سعید رسنیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د سرحدي پولیسو د مرکز مخ ته برید کړی. هغه ویلي چې پولیسو دوه نور بریدګر مرکز ته د ننوتلو څخه مخکې په ډزو وژلي. د ملیشه سرحدي پولیسو دغه مرکز د پېښور مزدهمه صدر سیمه کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ یو مرکز هم پروت دی. اخوا د لیډی ریډنګ روغتون ویاند محمد حاسم وایي روغتون ته یوولس ژوبل کسان لیږدول شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. پر اف سي مرکز د برید مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د امریکا او اوکراین چارواکي د جنیوا په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنیوا کې جرګه شوي وو او د هغه وړاندیز شوي پلان په اړه خبرې وکړې چې متحده ایالاتو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف جوړ کړی دی. د سپین ماڼۍ لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې خبرې رغنده متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. بلخوا د اوکراین ستر مرکچی اندری یرمارک هم ویلي دي چې دوی ډېر ښه پرمختګ کوي او د یوې عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زندۍ شوی جسد په هرات کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی دی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړند شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم پخوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنې تایید کړی دی. او د هند مشهور فلمی ستوری درمندر دیول نن دوشنبه په ممبئی کې مړ شو. هغه نه اتیا کاله عمر درلود. درمندر چې دوه میرمنې او شپږ اولادونه لري له تیرې یوې میاشتې راهیسې ناروغه وو او په کور کې سا ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي، ولسمشر دروپیدی مورمو او یو شمېر نورو هم د دغه وتلي فلمی ستوري د مړینې په اړه خواخوږي څرګنده کړې ده. د خبرونو پای وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په هرات کې طالبان اوس خزینه ډاکټرانو ته هم اجازه نه ورکوي چې له چادرې پرته روغتونونو ته ورشي.
دوه ورځې کېږي چې دوی له چادرې پرته ډاکټرانو ته هم روغتون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دوی پرون زموږ ډېر همکاران په دروازه کې د ساعتونو لپاره ودرول.
ملګري ملتونه وایي پرله پسې وچکالي د څښاک د پاکو اوبو کمښت رامنځته کوي.
مشکل اینه که 20 دقیقه تا اولا به دم دریا میریم خوردن اینا میاریم سخته. بعد مجبوریم خر بطلبیم. بعد بارون که میکنه باز یخ که میگنه میخره.
درمل تولیدونکي وایي د دې امکانات نه لري چې په لنډه موده کې زیات درمل تولید کړي.
افغانستان کې وسه قلم دوا جوړول کې تولیدات لري نو دا معلومات نه کیږي چې دا بیا د افغانستان څونه مصرف لري. د افغانستان ټول مصرف یا پوره کوي سي نه سي کوي.
د پولیو د واکسین پاکله هم یو مرکه لرو. نور مطالب هم شته را سره پات شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د هرات ولایت د حوزوی روغتون یو شمیر خزینه ډاکټران وایي له خزینه ناروغانو او مراجعینو وروسته اوس دوی ته هم روغتون ته له چادرې پرته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. لږ تر لږه دوه خزینه روغتیا پالانو ازادي راډیو ته تایید کړی چې پرون دوی تر ساعتونو انتظار او د چادریو له پیدا کولو وروسته روغتون ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړه. د طالبانو عامه روغتیا او امر بالمعروف وزارتونو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د هرات حوزوی روختون ته پر ورتلونکو خزینه ناروغانو او د دوی پر پایوازانو د برقی په پسرولو د محدودیت لګولو وروسته طالبانو د دغه روختون پر خزینه روختیا پالانو هم د برقی یا چادری استعمال جبري کړي. لکه تر لګه دوه خزینه روختیا پالانو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د یک شنبه پر ورځ دوی تر ساعتونو انتظار او د چادرۍ له پیدا کولو وروسته روختون ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړه. د هرات د 420 روختون یوې خزینه ډاکټرې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل داسې مهال چې په روختون کې دننه بسترې ناروغانو دوی ته اړتیا لرله، خو لسګونه ډاکټرانې، نرسانې او قابلګانې د روختون په دروازه کې ساری پاتې وي او د طالب ځواکونو روختون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوله.
دوه ورځې کېږي چې دوی له چادري پرته ډاکټرانو ته هم روغتون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دوی پرون زموږ ډېر همکاران په دروازه کې د ساعتونو لپاره ودرول او موږ ته اجازه نه راکول کېده چې بالاخره مجبور سو چې بیرته کورونو ته ستانه سو.
د همدې روغتون یوې بلې ډاکټرې په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې ټولو روغتیا پالانو ماسکونه او حجاب کړی و، خو طالب ځواکونو ترې د چادریګانو د اخستلو غوښتنه کوله. د هغې په دې لیکلي پیغام کې راغلي چې پرون د سهار پر وخت روغتون ته راغلو سره له دې چې چادر نماز او ماسک مو لرل، خو د طالبانو د نظامي ځواکونو لخوا یوازې د دې لپاره د روغتون دننه ته د تګ اجازه رانه کړل شوه چې ګنې موږ چادري یا برقه نه لرله. موږ خزینه ډاکټرانې دوه ساعته د تړل شویو دروازو شاته ودرول شو، په داسې حال کې چې په روغتون کې بستر ناروغانو زموږ مرستې ته اړتیا لرله. دغه خزینه روغتیا پالانو ازادي راډیو ته وویل چې لتیری نږدې یوې میاشتې راهیسې په دې ولایت کې خزینه ناروغانو او د دوی پایوازانو ته روغتونونو ته له برقي یا چادري پرته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېده. د دې ولایت یو شمیر خزینه اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برخه کې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت یوې اوسیدونکې ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې سخته ناروغه وه، خو روغتون ته یوازې د دې لپاره د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه چې چادري نه واغوستي.
چند روز پیش وقتی خیلی تب شدیم.
تو رزی مخی دیر سخت ناروغ هم. لرم روختون تا. سرال دی چی پورا حجاب میم راحت کرده و پا دروازه که ولر طالب دادی بزای چی مانا پختن و گری چی چی مرست در سرکا ولیسم. اجازه را نکره و راتوی ویل چی ولر رسا کور تا او چادری بسرکا و بیاراسا. پا دست حال که چی زر دیر اگان سوام او سخت تبا می درلودا. مجبور است بم بیرت کور تستانستم.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې نومبر میاشتې په 9مه د بی پولي ډاکټرانو سازمان هم په یو بیان کې ویلي وو چې په هرات کې خزینه ډاکټرانو، ناروغانو او د هغوی پایوازانو ته له چادري پرته روغتونونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېږي. ایم ایس ایف ویلي وو چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. دغه سازمان اندېښنه ښودلې وه چې دغه محدودیت د خزینه ناروغانو مراجعه 28% کمه کړي. د طالبانو دغه تازه محدودیت د بشري حقونو د څار سازمان لوري غندل شوی او ویلي دي چې دا اقدام د ښځو پر خپلواکۍ برید دی. دغه سازمان د روان نومبر په 6مه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړي. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا او امر بالمعروف وزارتونو ویاندویانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده د 1401 د ثور په 14مه په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه غوښتي وو چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هیبت الله ویلي وو چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته دې له کوره نه وځي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤول مجازات شي. له هغه مهال تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تطبیق په افغانستان کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مل دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډیر شمیر ماشومان پاکو اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. یونیسف په یو بیان کې ویلي دي چې د سویلي کوریا په مرسته هڅه کوي چې ننګرهار او غور ولایتونو کې د شلو کلیو لپاره د پاکو اوبو رسولو سیستمونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ماشومان او د دوی کورنۍ شکایت کوي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
سوارلس کلن آصف د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي هر ورځ دا او کشر ورورې له یوه لرې ځایه د بشکو په وسیله د څښاک پاکوي اوبه خپل کور ته وړي. نوموړي نن دوشنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته وویل د دوی په کورونو کې نه بمبې شته او نه هم د پاکو اوبو ژورې څاګانې، نو ځکه د ده په ګډون ډېری ماشومان اړ دي چې شاوخوا یو نیم ساعت مزل وکړي او له سینده د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکي اوبه راوړي.
مشکلش اینه که 20 دقیقه تا اولا به دو دریا میریم خوردن اینو میاریم سخت، بعد مجبوریم خر بوتل بیم، بعد بارون که میکنه باز یخ که میگن همی خر هست چیزی که هست لخشده میزنه و آوردگی نفر مصرف میشه و باز دوباره باید برگردی باز دوباره بیاری. تفلو اینجا زیاده، روزانه 20-25 تا 30 تا میده بچه فقط میبینی که ایمه کنه میده تا.
در ننګرهار جلال آباد ښار د لومړي نهي اوسیدونکي شفیق الله هم ورته شکایت لري.
ننګرهار کې هم زموږ خوا کې چې کوم کورونه دي، د کورونو اوبه چې دی یو نوی بوی پیدا کړی دی، نو خلک ډېر دی د سکولو د اوبو سره ډېر په تکلیف کې دي، یا چېرته لرې جوماتونو ته ورځي اوبه راوړي. یو مشکلات دي که چېرته دغه کې برخه کې موسسات او جمع دولت وغواړي کارو کې تر څو خلک د مشکلاتو څخه خلاص شي.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي خیر الله وایي چې د څښاک د اوبو سربیره د دوی په سیمه کې خلک د کرنیزو اوبو له کمښت سره هم مخ دي.
له بده مرغه موږ نه یوازې د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو، بلکې د کروندو لپاره هم د اوبو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ یو. دلته څاګانې وچې شوې دي، بارانونه نه کېږي، وچکالي ده. د غوریان کوم سیند چې دی پکې اوبه وچې شوې دي، او اوس مهال موږ د غوریان اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ یو.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه سازمانونو څخه غواړي چې دغه ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ د پلازمینې کابل ډیر شمیر اوسیدونکو هم په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمښت په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی د څښاک لپاره پاکې اوبه له ټانکرونو نه په بیا اخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د څښاک د اوبو د کمښت او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلی. دغه سازمان پرون یکشنبه د نومبر 23 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولی شي کورنۍ او ګڼ شمېر ماشومان د څښاک پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. په بیان کې راغلي چې اوسمهال دوی د سویلي کوریا په مرسته په ننګرهار او غور ولایتونو کې په شل بیلابیلو ځایونو کې د اوبو رسولو سیستمونه رامنځته کوي. یونیسف په افغانستان کې د اوبو رسولو د دوامدار سیستمونو جوړول پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د یوې مهمې حل لارې په توګه بیان کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق وړاندې تر دې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کړې او ویلي وو چې که په دې برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو کابل ښار به تر 2030 پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20 په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 50 کلونو کې سخت وچکال په توګه ثبت شوه. د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر کارپوهان او ازادي راډیو ته ویلي چې په اوسنی وضعیت کې د حکومت او خلکو له لوري د اوبو د سرچینو مدیریت خورا مهم دی. دوی ویلي په کلیو او بانډو کې د کانالونو او کوچنیو بندونو جوړول کولای شي د اوبو سطح لوړه کړي او د غراز اوبه ذخیره کړي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې په یو نړیوال کانفرنس کې ویلي چې اوسمهال د افغانستان نږدې 15-20% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، پرلپسې وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت عمده عوامل یاد کړي وو.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې نن دوشنبه د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د روغتیایي چارواکو په وینا د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د 4 ورځو پر مخ روان وي، له 5 کلونو کم عمره 4.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین 2 څاڅکي ورکړل شي. دا چې دغه کمپاین به د پولیو ناروغۍ په مخنیوي کې څومره موثر وي، په دې اړه نوریاس نوري د پولیو د واکسین له متخصص ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې ده چې په افغانستان کې یخنۍ ته په پام سره څه فکر کوي چې دا کمپاین به په تیره بیا په لری پرتو سیمو کې بشپړ تطبیق شي کنه.
په افغانستان کې خو د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاینونه د کال په سر کې چې پلان سي بیا خپل ټاکلي وختونو باندې تطبیقیږي، په دې کې د کال په ټولو برخو کې دا کمپاینونه تطبیقیږي، هغه که دوبی، پسرلی، منی یا ژمی، نو دا کمپاین هم په هغو سیمو کې دی تر ډېره بریده پورې کم چې د پولیو له لوړ خطر سره مخ دي. او که موږ تاسې وګورو ډېری هغه ولایتونه په کې شامل دي چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، او همدا سیمه له وخته په افغانستان کې د پولیو لپاره تر ټولو له خطره ډکه سیمه ده، او د ماشومانو معافیت هم په دې سیمه کې کم دی، د واکسین کوریج یا پوښښ هم په همدې سیمه کې تر د هېواد د نورو سیمو په پرتله ډېر کم وي.
تاسو دغه د ولایتونو یادونه وکړه، له اکثر دا ولایتونه د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته دي، په تېره بیا د کونړ، لغمان او نورستان کې فکر کوئ چې هوا ته په پام سره چې اوس ډېره سړه شوې ده دغه کمپاین به هلته بشپړ تطبیق شي؟
زه فکر کوم افغانستان که څه هوا یخه ده خو ژمی په بشپړ ډول سره هلته تر اوسه نه دی په افغانستان کې پیل شوی، نو د کمپاین په تطبیق کې باید کومه خاصه ستونزه ونه اوسي، او د پولیو له منځه وړلو پروګرام طبعا د خپل سکیجول مطابق کمپاینونه پلانوي او د اړتیا مطابق یې پلانوي. نو هلته خو په افغانستان کې که موږ تاسې وګورو سږ کال د پولیو پیښې شته، او په محیط کې هم تقریبا 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي، نو په دې اساس باندې کمپاین ته طبعا اړتیا ده چې هلته پلان شوی او تطبیقي
ویل شوي چې دا کمپاین به د څاڅکو په بڼه، یعنی له 5 کلونو کم عمره ماشوم ته به 2 څاڅکي د پولیو ورکول کېږي. توپیر د څاڅکو او د تزریق په څه کې ده؟
د څاڅکو واکسین او زرفي واکسین چې د پیشکاري له لارې ماشومانو ته لګول کېږي، دا د پولیو ناروغي په وړاندې دوه ډوله واکسین دی. د پیشکاري له لارې کوم واکسین تطبیق کېږي د هغه که موږ ووایو فائده یې ډېره ده او مؤثریت یې ډېر زیات دی، تقریبا 95% مؤثریت لري، خو د هغه تطبیق ډېر زیات پرسنل ته اړتیا لري، ډېر زیات تخنیکي کسانو ته اړتیا لري، ځکه په یو ځل باندې د هغه تطبیق مشکل دی. او د څاڅکو کوم واکسین چې دی دا ټولیز معافیت رامنځته کوي، ځکه د کمپاین په شکل دا تطبیق کېږي، او د دې تطبیق هم ډېر اسانه دی، هر کس کولی شي دا تطبیق کړي. نو د کمپاین په شکل کې دا تطبیقیږي تر څو هلته ټولو ماشومانو ته رسیدګي وسي او هغه تر پوښښ لاندې راوستل شي.
د عام روغتیا وزیر د دغه کمپاین د اعلانولو په مهال ویلي دي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې قومي مشران، مخاور، دغه راز ملا امامان او خپله میندې او پلرونه باید مهم رول ولوبوي. د دوی رول څومره مهم ده چې دغه کمپاین مؤثر وي؟
په خاص ډول باندې به زه وایم د میندو او پلرونو رول تر هر څه زیات مهم دی، ځکه ماشوم سره دوی په نږدې تماس کې دي، ماشوم د دوی اولاد دی، نو تصمیم د واکسین کولو یې هم دوی نیسي. نو که چیرې میندو پلرونو دا تصمیم ونیسي چې خپل ماشومان به واکسینوي، نو زه هیڅ ستونزه نه وینم چې دا کمپاین دې بریالی نه شي. د دې تر څنګ موږ تاسو په ټولنه کې بېلابېل قشرونه لرو او خلک د هغوی تر تاثیر لاندې وي، نو په ډېری سیمو کې داسې خلک شته دي چې هغه د ځینو مشرانو یا د ځینو علماو تر تاثیر لاندې دي، د هغوی په خبره کوي. نو که چیرې علما او قومي مشران له خلکو وغواړي تر څو د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي، نو طبعا دا کمپاین به په ښه ډول تطبیق شي او بریالی به وي.
تاسو چې د پولیو د کمپاینونو یوه اوږده تجربه لرئ، څه سپارښتنه کوئ په تېره بیا میندو او پلرونو ته؟ پولیو څه ډول ناروغي ده؟ یعنی په دغه حرکت سره دوی کولی شي چې د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري، که څنګه مشخصې سپارښتنې مو څه دي میندو پلرونو ته؟
په افغانستان کې کله چې یو څوک د پولیو ناروغي په حق له خبره کوي، نو خلک دا مقایسه کوي له نورو ناروغیو سره چې په اوس وخت کې مرګ عمر ډیر زیات دی. نو دوی دا وایي چې پولیو خو دومره ماشومان نه متضرر کوي لکه د مثال په توګه نس ناسته دی یا ځینې نورې ناروغۍ دي، خو د دې هغه سابقې ته کتل پکار دي. دا یو داسې ناروغي ده که په پراخه کچه خپره شي مرګ عمر به ډیر زیات وي، او دا داسې ناروغي ده چې تداوي هیڅ نه لري. که موږ تاسې تقریبا یو شل 15 کاله پخوا وختونو ته ولاړ شو، په هغه وختونو کې دې ناروغي د کال 3-3.5 لکه ماشومان متاثره کول په ټوله نړۍ کې، نو خطر یې ډېر زیات دی. اوس په ټوله نړۍ کې دا لمن زوړل شوی فقط افغانستان او پاکستان کې په ځینو خاصو سیمو کې شتون لري. کچیری لدی سیمو دا ناروغي ورکه شي په بریالیتوب سره نو ټول نړۍ به ځین بیغمه وي، ځکه په دې ناروغي باندې فوکس ډېر دی. دومره اوږد مزل تر سره شوی دی، که دا اوږد مزل په پای کې نړیوال پرېږدي نو ټول نړۍ بېرته ځین په خطر کې کېږي. نو په دې اساس باندې میندو پلرونه که کومک وکړي له دې پروګرام سره او د کمپاینونو په ترڅ کې فقط ماشومان واکسیناتوران ته راوباسي، که کور کور کمپاین یا که چېرې مسجد په مسجد او تر مسجد یې ورولي، دا دومره غټه ستړیا نه دی دوی لپاره، خو د دوی به یو ډېر لوی کومک وي په نړۍ کې له روغتیا سره.
د پولیو واکسین متخصص ډاکټر سید کمال شاه سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت په افغانستان کې دننه د درملو تولیدونکو کارخونو د زیاتولو خبره کوي، یو شمېر درمل پلورونکي او د درملو تولیدي کمپنیو مسؤلین وایي په هیواد کې دننه په لنډه موده کې دومره درمل نشي تولیدولی چې د افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې دننه اوس په کافي اندازه معیاري سړې خونې، تجهیزات او خام مواد نه لري او په بازار کې هم ورځ بلې ته بهرنی درمل په کمیدو دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د نننه د درملو تولیدونکو کارخانو او اقلام شمیر زیاتوي، خو د درملو یو شمیر کاروباریان وایي چې د هیواد اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په کتو په لنډ وخت کې او له بهرنیو مرستو پرته شونې نه ده چې د افغانانو د اړتیا وړ ټول درمل تولید کړای سي. دوی که څه هم د اعلان ته خوښ دي، خو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې له نږدې درې اونیو راهیسې له پاکستان او د دې هیواد له لارې له هند په بشپړه توګه د درملو واردېدل بند سوي او په هیواد کې دننه په کافي اندازه تولید ته زمینه نه ده برابره سوي. د درملو د یوې کمپنۍ مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چندت افغانستان کې وسو علامه دوا جوړول کې اندل افغانستان کې تولیدات لري، نو دا معلومات نه کیږي چې دا بیا د افغانستان څونه مصرف دی، د افغانستان ټول مصرف یا پوره کوي سي، یعنی سي کومه خام مواد له پاکستان راتله، نو اوس به معلومات نه کیږي چې دا خام مواد دوی له چین نه واردوي، له هند نه واردوي، یا د ایران نه راوړي، دا کومه نه شي پوره کی. ولا وضعیت خو کده دي حساب باندې وي وزیت
خانه ده. تغشان د کابل د پروان هوټل چیرې چې د درملو تر ټولو لوی بازار دی، یو شمېر درملتونونو مسولین وایي په هیواد کې دننه ستا تولیدونکي کمپنۍ دومره درمل نسی تولیدولای چې دوی بازار ته وړاندې او د خلکو اړتیاوې پرې پوره کړای سي. د یو درملتون او درملو یوې کمپنۍ مسول شفیق وطنیار ازادي راډیو ته وویل چې وارد مخه له پاکستان د درملو د واردېدو بندښ سره د درملو له کمښت او د بایو له لوړوالي سره مخ دي.
بعد از اون تاثیرات زیاد خود در بالای دوا گذاشت، بخصوص دوای پاکستانی که تقریبا 50% قیمت شد.
لهغه محل چې پاکستان درمل بند شول، تر 50% د ډیرو درملو بای لوړی شوی، ډیره کورانی او حتی د ذخیره لپاره درمل یوړل. همدا اوس بازار کې درمل زخت زیات کم شوی، د خلکو اړتیاوی پرې پوره کیدای نشي. اوږد محل کې شونې دي، خو فعلاً د هیواد اقتصادي حالاتو ته په کتو شونې نه دي، ځکه همدا اوس هم موږ درمل په ځمکتلو کې ساتو چې لږ ساړه دي، تر هغه نور پورته معیاري امکانات نه لرو.
د پروان هوټل کې د درملو یو واردونکي شرکت مسؤل قسیم حیدری بیا وایي چې تر هغه چې په هیواد کې دننه په بشپړ یا هم په کافي اندازه د افغانانو د اړتیا وړ درمل او روغتیایي تجهیزات تولید سوي نه وي او هیواد په دې برخه کې په ځان بسیا سوی نه وي، په خبره یې باید له هیواد بهر درملو د واردېدو مخه ونه نیول سي. د ازادي راډیو ته وویل
په داخله افغانستان بس تولیدات کم کمپنی حتی شرکتای شندهی جنه از بیرون به حساب مواد خام میشاند.
په افغانستان کې دننه ډیره کمپنی که څوم خپل خام مواد له بهر اخلي او خو هغه شان کیفیت باندې درمل نشي تولیدولای، کوم چې له بهر راتلل. موږ خپل مخکې له هند او پاکستانه درمل راوړل، ډیر سهولت خو اوس چې دا هر ځای بند شوي د درملو بیې لوړې شوي دي. طالبان باید د دې وضعیت د حل لپاره یې ولاره ومومي، باید حداقل اوس لپاره یې دا لارې نه بندولې.
د درملو او روغتیایي تجهیزاتو د کاروباریان داسې وخت د څرګندونې کوي چې تازه د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت اعلان کړی چې د درملو د کیفیت لوړولو، د تولیدونکو کارخانو او د اقلامو په ډیرولو یې کار پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان شرافت زمان د یکشنبې په ورځ د نومبر په 23مه رسنیو ته په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د درملو او روغتیایي تجهیزاتو تولید 130 کارخانې فعالیت کوي او تر 600 اقلامو درمل تولیدوي. د وزارت په هیواد دننه او بهر افغان پانګوالو نه غوښتي چې د درملو پر تولید پانګونې وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شنبې په ورځ د نومبر په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې هند ته د دغه وزارت وزیر نورالدین عزیزی د سفر پر مهال هندي چارواکو سره په افغانستان کې د درملو تولیدونکو فابریکو پر جوړولو هم خبرې اترې سوي او ټاکل سوي. یو هندي پلاوی په دې هدف نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د درملو د کمښت اړوند اندېښنې په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې دغه هیواد لا له وړاندې له اقتصادي ناورین سره مخ او د بهرنیو مرستې پرې درول سوي دي. دغه راز د طالبانو له واکمنېدو سره له تیرو 4 کلونو راهیسې د تېر جمهوري نظام په پرتله هم کورنیو او هم نړیوالو پانګوالو په بېلابېلو برخو کې پانګونې کمې او یا هم بندې کړې دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د هندي فلمونو نومیالی ممثل درمندر دیول د نومبر په 24مه د 9 اتیا کلونو په عمر مړ شو. صدر اعظم نریندر مودی پر اکسپانا بیان کې ویلي دي چې د نوموړي په مړینه د هندي سینما یو دور پای ته ورسید. رویټرز او د فرانسې خبری آژانسونه وایي درمندر له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې ناروغه و. نوموړي په لسګونه فلمونو کې تمثیل کړی او په 1915 کال کې د شولې په فلم باندې ډیر مشهور شو. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
بسنتی ان کتوں کے سامنے مت ناچنا سبا.
دا غږ د هندی فلمونو مشهور اداکار درمندر دی چې د نومبر په 24مه د هند ممبئی ښار په یو هسپتال کې د 9 اتیا کلو په عمر کې مړ شو. درمندر له 13 کالو راهیسې د بالیوډ یو له مشهورو اداکارانو وو او نوموړي په دې موده کې شاوخوا 300 فلمونو کې کار کړی دی. درمندر د هند ترڅنګ په پاکستان، افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او یو شمیر نورو هیوادونو کې خورا زیات مینوال درل. درمندر د اکشن فلمونو ترڅنګ په کومیډي او رومانس کې هم خپل ځانګړی مقام لري او د خپل ځانګړي غږ، ډایلاګ او انداز په بنیاد یې په میلیونونو مینوال پیدا کړل.
لیکن چا مې ته وکړ
لیکن وکړ کوشش نه کړو. خپل بندوق کا کارتوس یې چھوڑ دو. بسنتي ګلې کو جلدی جا جا.
د درمندر لومړنی فلم دل بی تیرا هم بی تیرے وو. له هغه وروسته د نوموړي د کامیابو فلمونو یو نه ختمیدونکې لړۍ پیل شوه. درمویر، لوها، میرا گاؤں، میرا دیش، چھپکے چھپکے، راجا رانی، سیتا اور گیتا یو له مشهور فلمونو وو چې نوموړي پکې د اکشن هیرو ترڅنګ د ټوکو ټکالو او مینې محبت کردارونه ډیر په کامیابی سره لوبولي وو. خو تر ټولو مشهور فلم یې په 1915 او یایم کې شوله وګرځید چې درمندر پکې د ویرو کردار لوبوله وو او هیروین یې د نوموړي اوسنۍ میرمن او د هندي فلمونو یو بل وتلې چهرا هما مالنی.
مې به تر خون کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک ایک کو چن چن کے ماروں گا چن چن کے ماروں گا.
د درمندر، امیتاب بچن، امجد خان او هما مالنی دا ګډ فلم 50 کال پس هم د مشهور فلمونو په فهرست کې حسابي کې.
میں اکیلے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا. اپنا خیال رکھنا.
درمندر د دسمبر په 8 کال 1915 کې د هند پنجاب صوبې د لودیانې ضلع په نصرالی کلی کې زیږیدلی وو او پوره نوم یې دھرم سنگھ دیول وو. د نوموړي دوه زامن سنی دیول او بابی دیول دا وخت د بالیوډ مشهورې چهرې دي. که څه هم درمندر د بالیوډ یو له کامیابو اداکارانو وو خو نوموړي د هندي سینما نمبر 1 یا اولنی مقام ترلاسه نه کړل شو او وجه یې د هغه وخت ملګری فلمی ستوري لکه دلیپ کمار چې اصل نوم یوسف خانو، راجیش کنا او امیتاب بچن وو. په 2012 کې نوموړي ته د هغه د خدماتو په سر د هند حکومت د پادما بھوشن ایوارډ ورکړ. د بی بی سی په وینا نوموړي به همیشه ویل چې هغه هیڅکله د نمبر ون جوړېدو په هڅه کې نه دی پاتې شوی. په یو مرکه کې نوموړي ویلي وو چې ټول پام یې دې ته ګرځولی وو چې څرنګه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د نوموړي مړینه د هندي سینما د یو دور اختتام بلل دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شنوم لاس دی ولسم ټولګي و دریم لوست. زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپیژندل، ورسره مو د دوی ځینې جوړښتونه وپیژندله چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې، چې حجروي غشا و او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته و. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات ول. په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپیژندل چې کومې دندې سرته رسولې، او رایبوزوم مو وپیژندل. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. زموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. لازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی، او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل شو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا له خوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګان په واسطه پوشل سوی و، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروی جوړښت خپل کوروی جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره ترسره کوي، مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زړه ارګانلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم، یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي، د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټو سیس چې دی د حجروي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سیل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسي چې د حجرې زړه برخې پاکوي او پر ځای یې نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل سي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي، دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی. په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیات اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوی دي. او دوی اساسي دنده د پروټین ډلبندي کول دي. کم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ویل چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي، هغه په ګلجي باډي کې چې کیږي بیا ډلبندي کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکي یا هم هوا غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروټین او شخمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت چې دی هغه سیس سنده ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره دی نږدې دي، چې دا کوم مواد د اندوپلازم څخه ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس سنده ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د ویسکولر له لارې نور ځایونو ته لېږدوي. ویسکولس چې شتي دی چې د کوچني غشا لرونکي جوړ شوي بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال د ګلجی اجسامو جوړش سو او اساسي دنده یې موږ وویل چې د پروټین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي، همدارنګه د پروټین او شهم په ترانسپورټ کې، او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروټین او شهم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي، او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي، همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګلجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره پکارول کیږي. ګلجی باډي وروسته رازو بل جوړښت دی، د سنټروزوم په نامه سره یادیږي. سنټروزوم چې دی، دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي، چې دوی په هسته وي حجروي ویش کې راښکاره کیږي، او په هسته کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنټروزوم چې دی، هغه خپل په ځان کې سنټرولونه لري، چې دغه سنټرولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي. چې سنټرولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیبولونه لري، چې هر جوړه چې ده درې مایکروټیبولونه لري. او دوی چې دی، لکه څنګه چې ومو ویله، یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاستیدونه چې دی، پلاستیدونه چې دی، هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري، سایتوپلازمیک جوړښت لري، او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي، چې په خپل ځان کې دا کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاستیدونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی، هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ، شین خپل کلوروفیل چې ده شین رنګ پلاستیدونه دي، چې په سیاهي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر لوستونو کې موږ د دې په اړه ډېر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دي، مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې ده هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي. او بلې کروموپلاست، کروموپلاست چې دي، هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور، او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه، ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي. او دغه کوم کروموپلاست پلاست چې دی، هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست، لیکوپلاست چې دی، هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما د ځمکې پر شو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري، او دغه مواد چې دی نشایسته او پروټین تولیدي، لکه مثال کچالو چې موږ وایي په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري. او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دي، که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي، یا د ځینې ژوندي موجودات، ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي، لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی، هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست بدله کې راځي، خو وروسته که چیرې دوی شیشه وسی دوی په چی باندې د لومړی چې په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوړي، په کروموپلاست باندې اوړي. دغه رقم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دي، هغه په چی کې په خزان کې ژړیږي، چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوړي، په کروموپلاست باندې اوړي. او همدارنګه کچیر موږ کچالو ته پنځه کې دوی چې دي، هغه بیا د لیکوپلاست په ډله کې دي، او کله چې دوی آزادي هوا ته دغه رقم د ډیرو مودې د پاره کښې شوسي، په شین رنګ اوړي، چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موږ وایي اوړي. ورپسې رازو هسته ده. هسته چې ده، د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسیږي، همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولیږي. هسته چې ده، هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده، مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي یا هسته چې څخه. رازو دغه برخې په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شهم او قندونه لري، او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي، چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باز کوي، او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نورو پروټینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروټین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویل چې د نیوکلو پروټین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروټین کې ساده پروټین او هسته تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دی، چې هستوي تیزاب په دوا ډول ویشل شوی دی، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړه د ایسي خواصو لیست په ار ان ا په ځانته مشخصه دنده سره لري، چې اساسي دنده یې دی چې د پروټین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډوله ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروټین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتي سیستم تشکی پیغام رسوي، کله چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنی مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دا کوچنی مالیکولونه د نیوکلیوټایډونو په نامه سره یادیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګانو کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ جوړ لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانې وجود لري، چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا وروسته د دوی هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري، او د دوی اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروټین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې یې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان چې دغه بنفش، سره او آبي رنګونه تولیدوي، او دوی چې دی هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباته، مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکي، سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکي چې د دې کم حجره چې ده هغه منځ تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپل په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا همسیلیا او متروکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچنی مګر دی، او متروکه چې ده یوه مګر اوږدی، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او متروکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړش لري چې په حیواني او نباتي حجره دواره کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکت غړي دي لکه سپرم په ډول سره عامدارنګ مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروتینی تارونه دي چې ډیر اساسي دند سره رسیږي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په ټولېدو کې هم مرسته کوي او ورپسې پروکسیزم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچنی اجسام دی او انزایم لري او گلایوکسیزم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي دویمه پښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي او درېمه پښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټولو ته اوس ښه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اوز بلیم نه شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی لرما چی طوله جون رو غلصیت من بیست شنان راسته تولستم ټولګي و دریم لوسته نروز رازو در مندل او راست پا چپر که که مشپات موضوعات در بحث لانی نیسو او نور هم خپل مطالعات دیره و. زبر استاسی درست چه دیده سوال سمی صفه سخه تر نون سمی صفه پری با دوام مگرد. رازو لمری موضوع چه ده در وراست پا اره در عوام و ناسم تصویرو ندی. لکه څنګه چې تر اوسه پرې تاسې به ځینې داسې موضوعات اورېدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اورېدلي اوسئ چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي مثال د خبرې که چېرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي از موږ په چاپیریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډیرو برخو کې دغه تصویرونه چې دی خپل ځان سره ګرځي چې وای وینه چې ده هغه د استي خواصو لیږدونکی ده یا مثال د دوی دا وایي چې مثال د نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رګ شریک نه دی یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی یعنی دوی ټوله کوم استي خواص چې دی هغه په وینه باندې تړي او عموما کله چې وینه ته ضرورت اوسي دی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای سي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده و که دایسی که مثال دا کم وینه که چه ناروغی و سی حقا انتقال سی مگر ارسی خواس شدی حقا دا یو نسل دا یو کس دا وین سی خواه بل کس دا نه انتقالی جه چه دا پر دیر تجربه پر اساس پانی سوی دا چه مثال دیره یو شمیر ناروغ کسان شدی خپل مکمل وینه دا بل کس سخ اخلی خو بیا هم دا دی ارسی خواس شدی پا کشی که توپیر نرزی یعنی که چه دا یو کس مکمل وینه خلاص و سی و دا بل کس وینه ورت ورکرل سی دا دی پا ارسی خواسو که هیچ کم تغییر نرزی همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطه یي چې ځینې که چیر په ځوانۍ کې اولادونه پیدا کړي
هغه نسبت و هغه ته چې د عمر په ډیروالي کې رامنځته کوي په مثال چې عمر یې ډیر شي چې کله ماشومان رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډیر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به اوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواص لیش چې دي هغه د والدینو په عمر باندې هیڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چیرې د عمر په کم کې اوسي که ډیر کې اوسي هغه خاصیتونه به لیږدول کیږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډیر کشره واوسي هغه وخت کې یعنی کش د دوی د رحم چې دی کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانې چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي نو یو به پیدا شي که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هیڅ توپیر ونه ولري، هینې روغ سالم ماشوم به اوسي. یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي، یعنی د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي. چې یعنی نوموړې مور چې د هغه عمر یې ډېر دی په هغې کې مثال دغه کوم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کوم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه وي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي، لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکوهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل کم خصوصیت چې دی دغه اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي. یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي. ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو، که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هیتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټوله خاصیتونه چې هغه خالص اوسي، یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو، یعنې دوی چې دی د بل سره ورته دي صفتونه. او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره، یعنې غیر خالص چې اوسي هغه به د چې په نامه سره یادیږي د هیتروزایګوس، چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول. کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په نامه دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی. چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري، عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي، چې د دې هر بازو ته د کروم دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي، چې دغه دواړه بازوګان چې دی د یو نقطه کې ور بسره وستل کیږي دغه نقطه به د سنترومیر په نامه سره یادیږي. کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري، ټوله ځینې چې دی لنډ، ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي. چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري. کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لیږدونکي واحد دی. کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دی هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دی نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري. چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي. چې په مثال موږ وایو په حجره کې دغه کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي. او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال ډیپلو د شپږ سلويشت دانې نه جوړه اوسي د ډیپلویټ په نامه سره دی چې دوه انسر شودل کیږي چې جسمي حجرې چې دی هغه ډیپلویټ دی او کوم چې مثال او همدارنګه مشابه کچیر کروموزومونه سره ورته سي په د شکل نه روي هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره دی او همدارنګه ځینی جنسي د ځینی نه یعنی کوم جنسي حجرې چې دی هغه به ګمیټونه چې کله انتقالي یعنی د مور او پلار چې کله ګمیټونه انتقالي ژوند اولادونو ته هغه نیم شمېر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوړي یعنی جوړه کیږي خو لومړی چې کله دی ګمیټونه استي کروموزومونه شمېر نیمه کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمېر یې ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوړي همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لیږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د ځینو کروموزومونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار اچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زرب کیږي چې دغه جینونه چې دی په دازای کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کې لښدوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي مګر وروسته ولیدل سوله چې دا خبره چې و یوازې دا نه ځینې داسې ژوندۍ موجودات کې به ولیدل سوله چې لومړی ځل لپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل چې کله سره تزویج کړ دا دویم نسل چې کله لا سره وړي ویلیدل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لا سره لی هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وو یو پر بل باندې د سور سپین غالب سوي نه وو چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ باریزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویل شو یعنی د چې کوم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کوي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانې چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص و یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وو او بیا یې چې وو سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې وو خالص و یعنی د دوی کم تناسب چې د سی وو نسبت هم یو پر سلور ګلونه چې وسپین و یو پر سلور سره و او دوه پر سلور چې و هغه ګلابي رنگ درلودي چې په دې سره دا ثابت شو چې کله چې مثال نسونه مسکیش په هغه کې کېدای شي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنگ هم چې کې په دوی کې راښکارځي ځکه سپین او سور رنگ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد علیلونه وایو علیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو علیلونه راغلي اوسي چې دغه علیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې علیلونه چې ای بي او د هغه څه کېږي انتقالېږي چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد علیلونه په نامه سره دیږي ورپسې رازو د جنس تعینېدل وایو لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډیپلوید دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی شو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کیږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کیږي چې دا چې دی فرق په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکې چې دی هغه نارینه دی یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس ته ایندل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی، یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی، یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي، مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګوټ دی، یعنی دا کوم ګمیټونه چې دی هغه څه لري فرق لري چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکی یې. ورپسې دا وه چې موږ کوم موضوعات چې وویله د ټوله د جنس تعینېدل وه، علیلونه وه، کروموزومونه وه، کروموزوم زموږ په جوړښت کې څونه اغېزه لري، یعنی دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي این ای جین او کروموزوم پورې اړه لري، چې دوی خپل په منځ کې چې شي دی موږ اړیکه وویله چې خپله کروموزوم د ډي این ای څخه ترکیب شوی دی، چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دي د ډي این ای تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ای څخه ترکیب شوی د ډي ان ای او نور ساده پروتینونو د لارې چې کله سره یو ځای څخه څه جوړیږي کروموزوم جوړیږي، چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یې چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوونکي واحدونه دي. دا اوس موږ تاسو ته نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی، دویمه پوښتنه ده نیمګړی پاریزیت واضح کړي، او اخیرنی پوښتنه ده د جنس تعین کېدل څه ډول صورت نیسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.